د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تب ہم خراغ لئی نن جمعہ د 2019 کال د سپتمبر شپږم د چې د وګی میاشي ل 15 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سارا تنیمې په کابل کې د سارا ته او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن یو لس نیمې بجې دي. زه احمد فواد لامی د درې ساعته سارانه خبری خپرونې په وروستۍ برخه کې ساسو کور به يم. لومړی هم سر ټکی د امریکې د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له انتظامي غوښتي چې له طالبانو سره دي خپلې لوزنامې جزئیات کانګرس ته په ډاګه کړي. هغو زیاته کړې چې د دې معاهدې سره دي په پاکستان کې هم د طالبانو فعالیتونه ختم کړی شي. د امریکا یو چارواکی په سعودي عرب کې ویلي چې امریکایان په یمن کې د جنگ د ختمېدو هڅه کوي او له یاغي حوثیانو سره یې خبرې شروع کړې دي. په واشنگتن کې لا چا د دې خبرې پخلی نه دی کړی. او د امریکا جنوب ختیځو سواحلو ته د هریکین دوریان را رسیدل. دغه زورور سمندري طوفان په بهاماس کې له ډیرو ورانیو او شلو کسانو له وژلو وروسته اوس د امریکا په ځپلو پیل کړی دی. اوس هم پوره خبرونه. د امریکې د کانګرس دریو غړو د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو نه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو سره د ممکنه لوزنامې مکمل متن د کانګرس ته وړاندې کړی شي. طالبانو سره د کومه خفیه موافقه ونه کړی شي او دا چې د طالبانو سره د معاهدې په نتیجه کې دي په پاکستان کې هم د طالبانو فعالیتونه ختم کړی شي. د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت ال انجل د امریکا له بهرنیو چارو وزارت نه غوښتي چې نور دي خلیزاد د قطر غونډې ته نه لیږي او همدغه راز دی له طالبانو سره د سولې د هوکړې لیک په اړه د جزئیاتو پټول بند کړي. په دې وروستیو کې زلمی خلیزاد ویلي و چې د دغې لوزنامې مسوده پای ته رسیدلې او د ولسمشر ټرمپ له غور او امضا وروسته به عملي شي. د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس زلمی خلیلزاد ته په یو خط کې ویلي چې د افغانستان او امریکا خلک حق لري چې د دغې لوزنامې په اړه پوه شي. بل پلو زلمی خلیلزاد په ناڅاپي توګه قطر ته سفر کړی دی او ویل کېږي چې هلته یې بیا هم له طالبانو سره لیدلی او اوس په قطر کې دی. د خیبر پښتونخوا کوهستان ضلعي یو ځایي عدالت د 5 جنکو د ویډیو او د مرګ په مقدمه کې دریو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې او په دې قضیه کې کاکړ نور 5 کسان یې خوشی کړی دي. په 2012 کال کې د خیبر پښتونخوا د کوهستان په یو لری پراته کلی کې په یو ویډیو کې د یو واده په دستوره کې دوه هلکان غړېد او ورته ناس 5 جنکې یو خود ور تلاسونه پړقول. دغه ویډیو افضل کویسانی نومي ځوان خبره کړی و او ادای کوله چې په ویډیو کې لیدل کېدونکې 15 جنکې د وی جرګې د پریکړې وروسته وژل شوی. افضل کویسانی بیا وروسته په خپل هم وژل شو. ولکېږي چې په ویډیو کې خودل شوی 15 جنکې او دوه هلکان او بیا وروسته دغه هلکان دوه ورونه هم د دې قضیه پر سر ځانونه لاسه ورکړل. د دوریان سمندري طوفان د زیارت یا پنځمه په ورځ د امریکا جنوب ختیځو سواحلو ته راورسید او دا سیمه په سختو بادونو او بارانونو وځپلې. دا خطر هم پیدا شوی چې په سیمه کې پر کټه پرتو ځمکو تر 2 مترو پورې اوبه راپورته شي. هریکین دوریان چې اوس دویمه درجه سمندري طوفان ګڼل شوی دی د ساوت کارولاینا ایالت ساحل په تیزو بادونو چې رفتار 115 کیلومتر په ساعت کې وو ځپلې دی. ولکی چې وروسته به دا توپان د نارت کارولینا خواته مخه کړي او د هوا ماهرینو ویلي چې دغه توپان به له غټو او ویجاړونکو څپو او سختو بارانونو سره مل وي. تر دې وړاندې دوریان سمندري توپان به هاماس جزیرې سختې وځپلې او هلته یې لږ تر لږه 40 تنه مړه کړل. د امریکا نائب صدر مایک پنس له یورپی اتحاد څخه غوښتي چې د بریگزټ یا له یورپی اتحاد نه د برتانیې د وتلو دپاره د ورکړل شوي وخت په پای ته رسیدو سره دي د برتانیې له وزیر اعظم بوریس جانسن سره د ښه نیت له مخې خبرو ته کینی. ښاغلی پنس په یو ټویټ کې لیکلي چې یورپی اتحاد دې له بوریس جانسن سره یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې په هغه کې د برتانیې خپلواکۍ ته هم درناوی وشي او په تجارتي چارو کې هم کوم خنډ رامنځته نشي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن غواړي چې د اکتوبر په پای کې خپل ملک له یورپي اتحاد نه وباسي، خو تر اوسه یې هلې ځلې په پارلمان کې ناکامه شوې دي. د امریکا نائب صدر د زیارت یا پنځمې په ورځ په لندن کې له بوریس جانسن سره ملاقات کړی وو. د شام کوردی چارواکو ویلي چې دوی په شام کې د نایجیریایي دایشانو درې ماشومان د نایجیریا حکومت ته سپارلې دي. د شام کوردی چارواکو د زیارت یا پنځمې په ورځ وویل چې د دایش جنگیالیو درې یتیم ماشومان څلور کلن، شپږ کلن او اته کلن وو، او د شام په شمالي ښار قمشیلی کې د نایجیریا د حکومت استازو ته وسپارل شول. دا لومړی ځل دی چې یو افریقایي هیواد د خپلو هغو شهیدانو او بخې د خپلو هغو شهریانو چې په شام کې د دایش پولیسو کې وژل شوي یتیم بچیان اخلي او خپل هیواد ته لیږدوي. د یادونې وړ ده چې په شام کې اوس هم له کوردانو سره د دایش ډلې ګڼ شمېر نایجیریایي جنگیالي اسیر پاتې دي. او وروسته خبر دا چې یو جګپوړی امریکایي ډیپلومات وایي امریکا په یمن کې د جګړې د ختمېدو په کوشش کې له حوثي یاغیانو سره چې د ایران ملاتړ ورسره دی په خبرو لګیا دی. په یمن کې د روانو جګړو له امله زرګونه عام کسان وژل شوي دي. د امریکا د خارجه چارو په وزارت کې د نږدې ختیځ د چارو مرستیال ډیویس شینکر د زیارت یا پنځمې په ورځ سعودي عرب ته د سفر په ترڅ کې وویل چې امریکا فقط کوشش کوي چې په یمن کې جګړه ختمه کړي شي. د فرانس خبری ایجنسی د هغه له قول لیکلي چې امریکا اوس د امکان تر حده له حوثیانو سره په خبرو کې ده څو د یمن جګړې لپاره د خبرو یو حل لار پیدا کړي. خو د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي له وی او ای سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی ونه کړ چې ګنې امریکا د یمن کې له غیانو سره په مذاکرات کې وي، مګر وی ویل چې امریکا له ټولو یمنی اړخونو سره په خبرو کې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وی وی ډی وی ریډیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگتن نه اوري. خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. لومړی هم د افغانستان په تړاو یو رپورټ. د امریکې د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له انتظامي غوښتنې دي چې له طالبانو سره دی د خپلې لوزنامې جزئیات کانګرس ته په ډاګه کړي او نور دی د دغه لوزنامې په اړه د جزئیاتو پټول بند کړي. هغه زیاته کړي چې د دې معاهدې سره دی په پاکستان کې هم د طالبانو فعالیتونه ختم کړی شي. نور حال پری نصیر کاکړ په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره قطر ته رسیدلی دی. نوموړی په یوه هفته کې دننه دوها ته ناڅاپي په داسې حال رسیدلی چې اعلان یې کړی و امریکا او طالبان په اصولي توګه یوې موافقې ته رسیدلی دي او اوس د صدر ډونالډ ټرمپ منظوري پاته ده. له دغه اعلان وروسته طالبانو په کابل کې د دوو موټر بمی چاودنو پړه پر غاړه اخیستې ده. دویم برید د پنځشنبه پر ورځ سوی چې پکې یو امریکایی او یو د رومانیا د پوجي په شمول لس افغان ولسی وګړي وژل شوي دي. د ناټو د کاتم لاټر ماموریت په یو بیان کې ویلي چې د دوی عسكر د طالبانو په ځانمرګي موټر به می حمله کې وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمی ویلي دغه حمله کې 240 نور کسان ژوبل هم دي چې د دپوینا ولسی وګړي دي. طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته په داسې حال کې دوام ورکړی چې له امریکا سره د خارجي قواو د ایستلو او په جواب کې د امنیت یقین کولو په اړه خبرې هم کوي. په هغه هیواد کې نږدې 14,000 امریکایي عسكر میشته دي چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره افغان ځواکونو ته تربیه، مشوره او مرسته ورکوي. د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ یو افغان ټلویزیون ته ویلي و چې دوی یوې نهایي موافقې ته رسیدلی دي او که چیرې صدر ټرمپ یې منظوري ورکړي نو 15,000 امریکایي عسكر به په 115 ورځو کې د افغانستان له 15 اډو څخه ووبزي. نوموړي د تیر اتوار یا یکشنبه پر ورځ کابل ته سفر کړی و چیرې چې هغه د لوزنامې جزئیات له افغان صدر اشرف غنی سره شریک کړل. د صدر غنی و مرستیال وحید عمر د پنځشنبه پر ورځ خبري اعلان ته ویلي چې افغان حکومت د لوزنامې په اړه خپل اندیشنې او نظر په رسمي توګه له امریکایي چارواکو سره شریک کړی دی، خو نوموړي د اندیشنو په حق له تفصیل نه دی ورکړی. بل پلو د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې د طالبانو سره د سولې د هوکړې لیک په اړه دي په یوه علني غونډه کې د کانګرس غړو ته تفصیل وړاندې کړي. د دغه کمیټې مشر الیوټ ال انجل د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې نور د خلیلزاد د قطر غونډې ته نه لیږي او همدغه راز دي له طالبانو سره د سولې د هوکړې لیک په اړه د جزئیاتو پټول بند کړي. په هغه لیک کې چې د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر زلمی خلیلزاد ته لیږلی ویل سوي چې د افغانستان او امریکا خلک حق لري چې د دغه هوکړې لیک په اړه پوه سي. په دغه لیک کې راغلی دي تر کومې چې زه خبر یم دغه موافقتنامه د ولسمشر ټرمپ له ادارې او ولسمشر غني سره شریک سوې ده. اوس د امریکا او افغانستان ولس هم حق لري چې د خپلو هیوادونو په تګلارو پوه سي، سره له دې چې تاسو ډیر ناوخته دغه غونډې ته رابولو خو بیا هم ناوخته نه دی. ستاسو حاضرېدل او په دغه اړه وضاحت به د امریکا خلکو ته دا موقع ورکړي چې د طالبانو په اړه د امریکا د پالیسي او طالبانو سره د سولې کولو سیاسي ګواښونو په اړه پوه سي. د کانګرس برسیره د امریکا د کورنی سیاست په ګڼو حلقو کې د طالبانو سره د هوکړې لیک جزئیات نه خپرولو پر سر ګڼ انتقادونه سوي دي. تیر اونۍ هم د امریکا د استازو د مجلس دریو غړو په یو لیک کې د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه غوښتي وو چې له طالبانو سره د توافق متن دي هغوی ته ور وسپاري. په همدې حال کې د امریکا پخوانیو نهو ډیپلوماټانو او سفیرانو له طالبانو سره د دغه تړون په اړه اندیښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو له ضمانت پرته له طالبانو سره سوله به افغانستان کورنۍ جګړې ته ټیل وهي.
په امریکا کې چاپیدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان د سولې په حواله یو مضمون خپور کړی دی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کوي.
د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د اخبار د کابل د خبريال د مجیب مشال په چاپ شوی یو تازه ریپورت کې تفصیلی بحث شوی دی. د ریپورت سرخط ته د افغان حکومت چارواکو طالبانو سره د امریکای په تجویز شوی لوزنامه سخت اعتراضونه کړی دي او په لوزنامه کې افغان حکومت ته په ورکړې شوو تسلو او ضمانتونو اندېښنې ښکارا کړی دي. مجیب مشال نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل ریپورت په سر کې لیکلی دي چې افغان حکومت طالبانو سره د امریکای اصولي تور شوی لوزنامه کې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو خبره نه مني، زکه چې په قول د افغان حکومت د واکدارانو په دې لوزنامه کې داسې مضبوطی تسلی نشته چې طالبان به ګینه د امریکانو او د نیټو فوجونو د وتورستو په خپل کړو لوزونو ولاړ پاتې شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومتي واکدارانو د ادبار حاصلولو د پاره طالبانو سره تر یو کال پورې د خبرو په دوران کې افغان ولسمشر او د دسترو حکومتي ملګرو سره سلور زل ملاقاتونه کړي دي او د تجویز شوی لوزنامې په حق له ځان سره د روان ساتلو کوششونه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په تجویز شوی لوزنامه کې د امریکای او د اتحادیانو د باقی پاتې فوج افغانستان نه د وتو وخت نیټه ټاکلې شوې ده، کوم چې شپاړس میاشتې ده. دویمه خبره پکې دا لیک ده چې طالبان به عالمی ترهګر ډلو سره خپل تعلق ختموي او دریمه دا چې طالبان به د افغانستان په سیاسي سباوون افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو تکینی. خو امریکانو چارواکو سره خبرو کې ناس افغان حکومتي چارواکي وایي چې د خارجي فوجونو د وتو په معامله شوی روغه کې دا شرط نشته چې فوجونه به الوزي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو تکینی. په دې نقطه د افغان ولسمشر د اشرف غني د ولسي معاملو ډایریکټر وحید عمر د زیارت یعنی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې دا خبره نه یوازې د افغان حکومت د پاره ولی د افغان ولس د پاره هم د فکرمنده خبره ده، ځکه چې افغان ملت په تادای او جلدبازۍ کې د شوو اغو فیصلو انجامونه لیدلی دي په کومو کې چې د افغان ملت خبرې ته چاغوږ نه وو ایښودی. په دې سبب په قول د وحید عمر د مار خوړلي د پړي نه هم ویره کیږي. د زیاته کا چې موږ له تر اوسه پورې چا دا تسلی نه ده راکړي چې په تجویز شوي لوزنامه کې به د افغانستان د سباون څه انجام وي. وحید عمر وی موږ په دې لوزنامه نورې خبرې کول غواړو. مجیب مشال نیویارک ٹائمز کی چاپ شوی خپل رپورٹ کې د افغان حکومت د یو ستر چارواکي د خلی لیکلی دی چې د ولسمشر اشرف غنی او د ده د حکومت د ټولو نه لوی فکرمندي داده چې طالبان او افغان حکومت به د تجویز شوی امن لوزنامې د اعلان کېدو نه پس خپلو کې مخامخ خبرې شروع کړي. خدا خو هر چا ته معلومه ده چې طالبان او افغان حکومت د کلونو کلونو راسي د یو بل سخت غلیمان دي، او دا خبرې و دواړه فریق خپلو کې د سخت تربګنای په جذباتی ماحول کې شروع کړي. دا خبرې به ډېرې کړکې چینی وي او ډېر وخت به اخلي. په دې دوران کې که افغان حکومت په خپلو اختلافاتو څخه قابو اومني او د طالبانو ځان سره په اقتدار کې شریکولو ته تیار هم شي، امریکني فوجونه به دې مابین کې د افغانستان نوتی وي او د امریکنیانو به د امن لوزنامې د قائم ساتلو اختیار کمزوری شوی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکنو او اتحادي فوجونو د وتو وروستو د الغوت الغو د راپورته کېدو اندېښنو ته تاریخي پس منظر کې قتل پکار دي، او هغه داشان چې کله چې د شوروي روس فوج د افغانستان نه ووتو نو مجاهدین د اقتدار په هوس کې یو بل سره مشتو ګریوان شول. دې نه په ګرد افغانستان کې باچاګردي خوره شوه چې عقوبت تن خانه جنگي اون خطا. دې حالاتو نه د القاعده غوندې عالمي ترهګر ګوندونو ښه فایده پورته کا او دوی ځان له افغانستان ته د ننوتو لار جوړه کا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
او بیا هم د جګړې د ختمېدو د هلو ځلو په هکله یو رپورټ، خو دا ځل د افغانستان نه بلکې د یمن په حواله. د امریکا یو چارواکي په سعودي عرب کې ویلي چې امریکایان په یمن کې د جنگ د ختمېدو هڅه کوي او له یاغي حوثیانو سره یې خبرې شروع کړې دي. په واشنگټن کې لا چا د دې خبرې پخلی نه دی کړی. نور جزئیات به نوشیروان قلندر تاسو په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د خوراک عالمی ادارې د ورلد فوډ پروګرام چارواکي وای په جنگ ځپلي هیواد یمن کې د لسو میلیونو نه زیاتو خلکو ته امدادي مرستو او خوراک ضرورت دی، او خلک د کات صورتحال سره مخ دي. بل پلو ته د ختیځ د چارو لپاره د امریکا د خارجه وزیر مرستیال ډیوډ شانکر د زیارت پر ورځ ویلي دي چې امریکا په یمن کې د خانه جنگ د ختمولو لپاره د ایران په لوه حوثی یاغیانو سره خبرې اترې کوي. ډیوډ شانکر خبریالانو ته ویلي دي چې په یمن کې د جنگ د ختمولو لپاره ډیر په جوړتیا سره هڅې کوي. دغه خبرې د سعودي عرب د سفر په وخت کړې دي. د فرانس خبری ایجنسی وایي چې د ختیځ د چارو امریکایي مرستیال ډیپلومیټ خبریالانو ته ویلي دي د حوثی یاغیانو سره د قبلولو وړ یو داسې حل خواته خبرې روانې کړې دي چې د یمن د جنگ مسله پرې هوار شي. د امریکا خارجه وزارت هم د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې په یمن کې د ټولو خواو سره د روانې شخړې د حل لپاره خبرې اترې کیږي. دغه بیان زیاتوي چې امریکا د خپلو نړیوالو دوستانو سره د ګډ سیاسي لوزنامې لپاره کار کوي چې مقصد یې متحده، خوشاله او سوکاله یمن دی، او دغه غواړي چې په جنگ ځپلي هیواد کې جوړ شوی خوفناک انساني صورتحال مسله حل شي. د خوراک نړیواله اداره ورلد فوډ پروګرام چارواکو ویلي دي چې دا وخت په یمن کې د لسو میلیونو نه زیات خلک انساني مرستو ته اړتیا لري، او د ټولې آبادۍ اکثریت خلک د سختې لوږې د صورتحال سره مخ دي. د ورلد فوډ پروګرام چارواکي تور لګوي چې یمن کې د انساني مرستو کار زکه ودرولې و چې حوثی یاغیانو انساني امدادي مرستې ځان خواته اړولې وي. د حوثی یاغیانو ترجمان محمد علی الحوثی په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې په کال 2014 کې چې کوم یاغی ډلې د هغه وخت حکومت لواکه څخه لرې کړو، دغه ډلې اوس په یمن کې د خوراک د ستونزې حل کولو لپاره د ورلد فوډ پروګرام سره یو لوزنامه کړې ده. په یمن کې عام خلک د خوراک له کمی له وجې په عمومي توګه مله خان خوري، او ځینو سیمو لکه همدان، ارهاب او بنی متر کې خلک دغه سیمو ته ورغلي ځنګلي ګډان خوري، خو ویل کیږي چې د درې میاشتو وروسته اوس د ځنګلي ګډانو نسل بدل شوی دی، کوم چې دومره په اسانه نه نیول کیږي. هوسی یاغي چارواکو ویلي دي چې دوی ته د ځنو سیمو څخه زمیندارانو شکایتونه کړي دي چې کاتم الله خان په سویلي غربي او د سنا په مشرقي سیمو کې د دوی فصلونه تباه کوي. یو هوسی عہدیدار امین زرکا ویلی دی چې د مولا خانو د کنټرول ادارې د غسیمو ته د خپل سروې ټیمونه ورلېګلې دي، کوم چې په خپل محدود وسایلو کې د مولا خانو په ضد مهم چلوي. خو د سیمې خلکو بیا وایسف امریکا ته ویلی دي چې دوی حکومتي ټیمونه نه دي لیدلې. په یمن کې د حکومت په ضد د هوسی اغیانو د کاروایانو وروسته د سعودي عرب مشرۍ کې اتحادیانو په یمن کې مداخلت کړو چې په نتیجه کې حالات نور هم خراب شول. د دې وروسته د جنگ او درولو لپاره د خپل صدارت په وخت کې د امریکا صدر باراک اوباما حکومت د هوسی اغیانو سره د دې لپاره خبرې اترې هم پیل کړې وې چې دوی په جنیوا کې امن روزنامې ته ورسي، خو په پرله پسې خبرو اترو کې څه کامیابی نه وه حاصله شوې.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوس هم د امریکا حالات، د امریکا جنوب ختیځو سواحلو ته د هریکین په نامه د هریکین ډورین په نامه یو ځواکمن سمندري طوفان را رسیدلی دی. دغه زورور سمندري طوفان په باهاماس کې له ډیرو ورانیو او شلو کسانو له وژلو وروسته اوس د امریکا په ځپلو پیل کړی دی. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
ڈورین نومی سمندری طوفان د امریکا بحر اوکیانوس یا اتلانټیک سمندر په غاړه پرته سیمه سخت ځپلې، تیزی سیلې او سخت بارانونو په غاړه پرتو سیمو کې د اوبو کچا 2 میټره برهم کې جوړې. د دویمه درجه دی سمندری طوفان د امریکا سویلي کیرولانا ایالت شاوستن خار د یو سل 15 کیلومتر رفتار والا تیز هواګانو سره ځپلې، او د موسم ماهران وای د طوفان د غربي کیرولانا ایالت اړخ ته روان شوی او اندازه دا چې د جمعې ورځې پورې به دغه تبر ورسی. د طوفان په اړه اندازه را چې د امریکا سره په پولا کینیډا پورې به رسی. د طوفان د بهامس په ټاپو شل کسان وجلی او په لار کې راغلي ټولي سیمې ویجاړې کړي چې چارواکي اوس د بیا ودانۍ کار ته ورختا دي. چارواکي وایي د ګراند بهامس او خوا کې اباکو ټاپو کې ټولي ودانۍ په ځمکه باندې هوارې شوې او ملبه یې نوستلې پرته ده. په بهامس د ډورین طوفان هواګانې 300 کیلومتره تیز رفتار سره چلیدلې وې. د بهامس وزیر اعظم هوبارټ منس خپل خلکو لا بیا ودانې کې د هر قسمه امداد باور ورکړي او دا طوفان یې یو غټه سانحه بللې. وزیر اعظم منس خپل کام ته ویلي هاغه ټول خلکو ته بزان رسوي څوک چې اوس هم خطر او لوګ سره مخ دي یا د سر پټولو ځای لټوي. وزیر اعظم زیاته کړه خپل اولس ته د بد حال نه راوباسل وړاندې به دمنه کوي. د بهامس یو بل سیاسي مشر ایرم لیویس ویلي د طوفان نه پس ډیرو خبرونه نه دي خبر او امداد ته اړتیا لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په بهامس ته ساحلي حفاظت باندې ماموره کوست ګارډز او امدادي ټیمونه روان کړي. دغه شان د برتانیې شاهي بیړه او ملګرو ملتونو هم امداد ور روان کړي. د امریکا صدارتي ماڼۍ ویلي صدر ټرمپ د بهامس وزیر اعظم هیوبارټ منس سره تماس نیولې او ورلې باور ورکړي چې امریکا به د بهامس په کار ټول ضرورتونه پوره کوي. ملګري ملتونه وایي ډورین طوفان د بهامس 40% آبادی ځپلې او 10,000 پورې خلک کې خوراکي امداد ته اړتیا لري. د سمندري طوفان ډورین په اړه د صدر ټرمپ تیر څو بیاناتو باندې امریکا کې نیوکې هم روانې دي. صدر ویل ډورین طوفان به الاباما ایالت باندې ورځي او بیا یې بیان ورکړو چې طوفان لاره بدله کړي. په ځان روانو نیوکو په ځواب کې صدر ټرمپ ویلي جعلي میډیا خلکو کې دروغ خپروي. په خپل یو بیان کې صدر ټرمپ ویل طوفان په الاباما ایالت پر روان وو خو د امریکا ختیځ ساحل تر رسیدو باندې لار بدله کړه. جعلي میډیا ته د دې خبرو ښه علم دی خو هم د دې خبرو د لاسه خدا جعلي میډیا ده. په صدر ټرمپ هغه وخت نیوکې اور پورې خندنې نور هم زیات شو کله چې صدر ټرمپ په خپل دفتر کې د طوفان د لارې یو زوړ عکس یا تصویر اوخودل او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه طوفان لار پکې په قلم باندې وګدکړې شو. ځینې میډیا ادارې د وایټ هاوس د چارواکو د خولې لیکي چې صدر ترامپ پخپل لاس قلم راواغست او په تصویر یې د طوفان لار اوږده کړه. سینن خبری ادارې هم د امریکا یو نقشه په خپل خبرونو کې شایع کړي وه، کومه کې چې الاباما ایالت ته میسیسیپی ایالت لیکل شوی وو. د وایټ هاوس خبری څانګې مشر سټیفنی ګریشم په خپل یو ټویټ کې سینن ته ولیکل چې تاسو خو نقشې پسې نښتی یې، خو په کار ده چې تاسو خپل څه وخت د امریکا په جغرافیه هم ولګوئ. په ځواب کې سینن ویل، مونږ ته د خپلې غلطۍ علم شوی دی او دیرشو سیکنډو کې مو دغه غلطي ټیکړې هم ده او هم منله، خو تاسو یعنی ټرمپ انتظامیه هم لږ د خپلو غلطو منلو چلی زده کړئ.
سره له دې چې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې زیات شوی دی، خو د امریکا صدر ډونالډ ترامپ فکر کوي چې د مذاکراتو له لارې د دې لانجو حل امکان لري. ترامپ وایي ایران غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، خو بل پلو د ایران صدر حسن روحانی ویلي چې له هر ډول خبرو مخکې لومړی باید امریکا خپل ټول بندیزونه له ایران لرې کړي او په خبرو کې د نور ملکونه هم شامل کړي. د ایران په حواله د صدر ترامپ پالیسی څنګه روانه ده او په حق له یې څه نظرونه ورکول کیږي، په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
امریکا د چهارشنبه په ورځ د کمپنیو، بیړۍ او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول او ویل دغه شبکې د ایران د سپای پاسداران د مالی ملاتړ په هدف د تیلو په خرڅلاو کې لاس لري. د ولسمشر ترامپ حکومت د ایران سپای پاسداران انقلاب یو ترهګر شبکه بللې و.
د امریکا حکومت نن پر ایران خپل حد اکثر فشارونه نور هم زیاتوي. لومړی هر هغه کس ته د 15 میلیون ډالر جایزه اعلانوي چې لمونږ سره مرسته وکړي چې د ایران د سپای پاسداران او قدس ځواکونو مالی عملیات مختل کړو.
د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی تیر کال وروسته له غزیات شول چې ترامپ له ایران سره د شپږو هیوادونو له قرارداد څخه ووت او د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي په هدف پر هغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ترامپ وايي بندیزونه ډیر اغیزناک دي او احتمالا ایران به خبرو ته مجبور کړي.
له مالی پلوه سخت تر فشار لاندې دي. د دوی مالی تورم دومره لوړ شوی دی چې ډیرو لږو کسانو په دې حد کې د مالی تورم لوړوالی لیدل دي. دا ډیر د خوشینۍ حالت دی. دوی ډیر ژر هوارولی شي. موږ یې په څلور وشتو ساعتونو کې هوارولی شو.
یو شمېر کارپوهان وايي د ترامپ حکومت ممکن غلطه محاسبه کړي وي.
I think that President Trump has had
فکر کوم جمهور رئیس ترامپ د ډیرو کلونو رئیس دی ایران په اړه غلط درک لري. هغه د ایران او شمالي کوریا ترمنځ په شباهت او تحلیل کې ناسم اټکل کوي. د کیم لپاره له ترامپ سره ملاقات کول په خپل یو کامیابی و. خدا چې ایرانیان له جمهور رئیس ترامپ سره ملاقات وکړي، دا به د ایرانیانو لپاره لوی مخې قیمته او خطرناک وي.
په واشنگتن کې شنون کې جیرارد بلانک امریکا غږ ته وویل نور فشارونه چې د امریکا خارجه وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان کړن ممکن تهران سره د خبرو پر ځای په سیمه کې د ډیر تقابل لامل شي. هغه وایي د اټومي قرارداد د تعهداتو سره د عمل په بدل کې د ایران د اقتصاد د خوالي لپاره د فرانسې لخوا نه هغوی ته د پور وړاندیز کولای شي روانه خړپړتیا کم کړي. خو نوموړی وایي څرګنده ده چې د امریکا حکومت له دې کار سره علاقمندي نه لري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
ریډیو ډیرو قدرمنو او معززو اوریدونکو، زمونږ غادرې ساته سارانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په څو شیبو کې به په همدې سپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. زه د خبرونه چلونکو فواد لامی او د خبرونه پروډوسر نوشیروان خلندر له تاسو نه اجازه غواړم. تاسو ته د ویخي جمعې ورځې هیله کوم. علامه مرحبا.